یو فوټو سټیټ ماته راغلی ورسته بشپړ نسخه په جرمني کې پیدا شو د یو فوټو سټیټ ملګرو راوسته او د دوړې نسخې مقابله کړې او د دې نه یو بشپړ نسخه جوړ او چاپ
شو. استاد تاسو ویل چې دا څو سو کال مخکې تر روشانیانو اثر دی او دغه وخت پښتو سندری لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځنیشان هم پکښته پښتو ژبه یې څنګه ده د شکاری سي ابتدایي ده او کنه د شکاری ستر دی مخکې به هم ځنی آثار وو
کتاب فارسی
ده یو
کتاب فارسی ده فقط پښتو یو ناره پکښته ده
ام دغه ناره د دې ناری ژبه څنګه ده اندس په دې دلالت کوي ستر دی مخکې هم آثار وو
د ناری ژبه خديره زړه ژبه ده د ناری ژبه زړه د خدایا ده نه ده
نه یعنی ستاسو او بخښه استاد یعنی ستاسو اټکل څه ده د غناره چې تاسو ولیدل او احوال ته مو ترستر غوښه یعنی د فکر مو کو چې کېدې چې دا اوایل د اوایل کلونو پښتو ژبه بیا کنه تر دې مخکې هم شاید آثار وي
پښتو تاریخ د پښتنو د تاریخ یو مهمه برخه ده یوازې دا ناره نه ده لیکن دا ناره زړه ناره ده یو نورسته د روحانيان یو دوی ناره ما پیدا کړي دغه نورسته د خټکو په تاریخ کې یو ناره پیدا کړي دغه نورسته ما ډېر زیات ناره چې پیدا کړه غد د اوټکو ناره وي چې د اوټکو ټول تاریخ په کې راغلي بیا د احمد شاه بابا د وخت ناره وي چې د احمد شاه بابا تاریخ په کې راغلي همدارنګه د تاریخ نارو سلسله ما چې چیرنه په وکړه د دې پښتنو د تاریخ سره ملا راغلي دوی تاریخ نه لیکل لیکن خپل تاریخ په نارو کې ځای کړی او هغه ناری را پاتې دي ورور را پیدا کیږي ما دې هغه ناری پیدا کړې دي یوسف زو ناری چې هغه دې هغه نوړاندې دي د روحانيانو نه دې یوسف زو دې دورې دي د یوسف زو د واکملۍ دي کله چې یوسف زو د کابل نه یو رسولوال ته په پیښور کې نیست ولا هغه وخت دوی ناری ویلې د ګیانو سره جنگی دیگه آقا ناری راست راغلی نو ناری پخپل دی تاریخ ولوی برخه ده او دی پختنو تاریخ بنیاد پا نارو ولار ده نلده کبلا هم دیر اردک ده ما یو مفصل مقدمه پیلی کلی یو واتی آمخه او داغ مسائل که راغلی مثلا پا موقو وقتی دا افغانستان نو و عطس و کالمخ که دوی اخیسته ده دی خراسان و افغانستان دوی جغرافیه یاد کړی دي همدار از هغه جګړې چې د مغول او پښتنو ترمن شوی هغه جګړې چې د پښتنو خپل منځ کې شوی یو لږ لږ یاداشتونه پکې دي په دې ترتیب دا یو عرفانی تاریخ هم دی ادبی تاریخ هم دی او د پښتنو سیاسي تاریخ هم دی
یعنی دغه کتاب هغه اوازې یو مخردوی چې ځینې کسان په دې شک کې چې د افغانستان نوم ورسته احمد شاه بابا جوړ شوی دی
د افغانستان نوم په دې کتاب کې د زر کال نه مخکې راغلی دی یعنی هو اته سو کال مخکې راغلی دی دا لوی خبره ده او په عین حال کې د پښتنو هغه لیک دی دنې وغه د مغول سره وخت په وخت جګړې دا چې راغلی چې دا په نورو کتابونو کې نشته یعنی د هیو نوې کتاب دی نوې کتاب دی نوې خبره
تاسو په دې ورستیو کلون کې یو بل ډېر مهم اثر باندې هم کار وکړو د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې فکر نه کوي ډېر خلک په دې باور دي چې ډېر مهم اثر دی
او خټک د خوشحال خټک کتاب د خپل قلم دی
بله
او د دې کاند دلایل دي ورستای دلیل دی چې ته څلور ځای د مستند په نامه امضا پکې کړی او ته چې د اپریدو په ځان کوله کې اوسېده هغه ځان کوله یاد کړی په غوږی شمسی او قمری تاریخ لیکلی او فاینل کې د کتاب هیڅ غلطی نه لري په دې اساس دا د خپل لاس لیکلی دیوان دی واغه وخت لیکلی چې دا د خاطکو نه ولاړو دی اپریدو په ځان کوله کې سیاست پری خو د نوري ادب ته مخه کړ په وخت کې د خپل دیوان خپل لاس لیکلی او بشپړ کړی دی او دا نسخه مالته په اپریدو کې پراته وو د اپریدو نو ورو ورو راوخته افغانستان ته په افغانستان او د افغانستان د علومو په اکاډمۍ
د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې چې کومه مقدمه تاسو لیکلې دا ډیره وجده مقدمه ده، هغه مال وسته و او فکر کوم ډیر معجزه دلایل دی لوستونکو لپاره لري چې دا خطي نسخه د خوشحال بابا د چینو ټکو ته تاسو هم اشاره وکړه، لیکن ستاسو په باور د یو ډیر مهم شاعر په خپل لاس خطي نسخه له تحقیقي پلوه څومره ارزښت لري؟
دزخت زیات ارزښت لري. دغه شاعر د کنه چې د خپل لاس لاس تراسي دغه سره نور نسخه نه مقابله کیږي، ځکه نور نسخه د بل چا په لاس وی لاس کې وال شوې. ما چې وکړل د خوشحال بابا کتابونه چې چاپ شوي تقریبا 350 ګوتې پکې وال شوې، ځینې نه خطاطانو ګوتې پکې والی، ځینې ناشرینو ګوتې پکې والی، نه هغه ټول هغه شیرونه چې چاپ شوي دي هغه موثق دي نه دي، لیکن د دوی نسخه نه چې چاپ شوي هغه د خپل شیرونه دي. حتی داسې ځایونه پکې شته چې کله یې په اوږده بهر کې غزل شروع کړی یو دوه بیته بیا یې نه دي خوښ شوی، په هغوی خط کش کړی بېرته یې هماغه غزل بلند بهر کې لیکل. نو ګوتې یې هم پکې وهلي، لاس یې هم پکې وهلي، او دقیق لاس چې مصنف یې وهلی شي نه بل نه په دې اساس هیڅ نه وه شک پکې نه دی پاتې. دا د خپل لاس لیکلې کتاب دی او چون د خپل دی نو په دې اساس دا معتبرترین او مهمترین اثر دی او خلکو ښه استقبال کړی دی
او ډیر استقبال شوی دی. دا دواړه کتاب اسرار الافغان او خوشحال د خوشحال خطي نسخه البته ستاسو پخوانی او ساس پخوانی کتابونه هم خلګو ډیر خوش کړی دی، خدا تازه ورستوی کلونری استاد کته هم تاسو شکر دی چې صحت مو یو څه بهتره شوی دی. خو نن سبا کته هم د افغانستان د علوم اکاډمي آنلاین هڅې ډیر پچې دي، خو بیا هم د انټرنیټ زمانه ده او ټکنالوژي حتی د ای آی ټکنالوژي په قوت روانه ده. نو په آنلاین لاري تاسو نشئ کولای چې افغانستان ځینې مواد راوخوړی او کار پی وکړي؟
نو ښه مواد کول دي چې راغلې مخه اکاډمۍ تخپل کتابخانه باکلي، هغه چې راغلې مغه لا کار لاندې ولا بشپړ منو تسلیم کړي. نو د اکاډمۍ ادارې هغه فعلاً خپل کلی تو چې زه ورشم او بیرته اخلاص کړم او رسمانی هغه ته وسپارم د علوم اکاډمۍ ته. نو په دې اساس هغو کتابو ته د چا لاسرسی نشته دی، هغه هملته پراته دي، مونږ ته خوندي دي، او کله چې زه یا بل څوک ورته برابر شي بیا به ټول برابر شي. سمدستي یو څو نورې نسخې هم شته، هغه هم ډېرې مهمې دي. مثلا ما یوه سلسله شروع کړې وه د افغانستان د تاریخ سلسله، هغو کې محمود نامه ده، هوتک نامه ده، مهاجرت نامه ده چې هغه پخوا لیکل شوي دي، او نورې مې پیدا کړي دي. فیروز نامه ده د فیروز خان خټک چې د سکانو سره جنگ کړی، جنگ نامه ده د هغه سره جنگ کړی، د انګریزانو سره جنگ کړی، همداراز د هغه غازی نامه ده د غازی محمد جان خان. نه هغه نسخې پرتې دي، هغه هم ډېرې مهمې نسخې دي، نوې خبرې لري او نوې مسایل پکې مطرح دي. خدای وکړي نو زه بېرته ورشم، دا کتابونه به انشاءالله ټول اکثره برابر دي چاپ ته، ډېر زر به تنظیم کړم او چاپ ته به وسپارم.
تاسو ته حل لاره څه ښکاري؟ څرنګه کېدای شي چې په دې کتابونو باندې بېرته ژر کار شروع شي؟
حل لاره هم هغه ده چې زه بېرته پخې ولاړ شم او نیت مې دی چې پسرلي ته ولاړ شم، بېرته ولاړ شم او را خلاص کړم، یو څوک را سره ملګری کړم چې هغه راو راو کار کوي او د چاپ ته پاره آماده شي.
له استاد رفیع څخه مننه. وړاندې به په دې خبرونه کې د افغانستان په شمال کې د بلخ ادبي خوځښت د ادبي هلو څلو پاړه واوري.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د عکاسي د هنر پاړه په تیرو سبان دي ټول سيزو کې د ټکنالوژي له پرمختګ سره دا نظر عام شو چې ډیجیټل کمرو د عکسونو بازار سوړ کړ. خو کله چې په 2013 کال کې یو عکس په 4 میلیونه او 3 لک ډالر وپلورل شو، جنو بیرته په خپل باور شک وکړ. تر دې راوروسته چې ټکنالوژي نور پرمختګ هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو ایډیټ او رنگول ډیر اسانه شول، یو څل بیا جنو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت پایلل. خو په 2019 کال کې ناڅاپه د اکسونو پیر او پلور ډیر شو. دا بهیر پسې زیات شو او وړم کال په پاریس کې د استوګن امریکایي عکاس مان ریو اکس په 2.4 لک ډالرو خرڅ شو. دا اکس د یوې میرمنې تور او سپین اکس دی چې په سرټ کوري او اکس د شاله لورې اخیستل شوی دی. تر دې څو میاشتې وروسته د بل امریکایي عکاس ادوارد جن سټایکن یو اکس په 1.8 میلیونه ډالرو وپلورل شو. په دې اکس کې یوه باراني ورځ ده، د ونو پاڼې رژېدلې، سړک لوندی، فضا تته ده او یو سړی په شپو خولۍ کې لیلر ښکاري. شاته دلته هلته څراغونه هم لګېدلي. دا اکس په 1940 کال کې اخیستل شوی او یو کال وروسته چاپ شوی دی. موبایل کمره لري، ډیجیټل کمرې هم په بازارونو کې ډېرې دي، خو سوال دا دی چې څرنګه ښه اکس اخیستلی شو. میرویس رسولی د ازادي راډیو په فردا څانګه کې د تخنیکی برخې مسؤل دی. دوی د اکس اخیستلو په برخه کې اوږده تجربه لري، په زرګونو اکسونه یې خپله اخیستي او دا هنر یې په پراګ کې لوستلی دی. ښاغلی رسولی په دې باور دی چې اکس اخیستل د وی بټنې کې کاشل نه دی، عکس اخیستل چمتووالی غواړي.
موږ غواړو د ودانۍ عکس واخلو، باید موږ د دغه ودانۍ په باره کې لږ زره معلومات پیدا کړو. که تاریخي ودانۍ باید تاریخ کې مطالعه وکړو، د ودانۍ څه وخت جوړه شوې او څه حادثې د مړې یا د ودانۍ مابینو بیرون کې سبې وي. که سړی واخلو لري د ودانې ته یو ورځ مخکې یا دوه ورځې مخکې لاړ سي، وګوري سلنده ودانې کوم ځای ښکلی ده یا کوم ځای د عکس وړ ده، په کوم وخت کې دا ودانې به په عکس کې راسي. مثلا زیاتره کسان سه غواړي د ودانې ماڼې یا عکسونه واخلي مازیګر او سهار ده. من دې ودانې د عکس اخیستلو تقریبا په دوه قسمتو تقسیمو. یو داسې لري عکس اخلي د غونډې ودانې، او بل د کلو ځایو د کلو جزئیاتو د ودانې د جزئیاتو کلې ځایونه، دروازه ده، زینې دي، کړکۍ ده او نور داسې واړه واړه شیان. اته مثلا سړک کوي سي هغه بیخي نږدې د دروازې دستګیر لیکنې، او بعض خلک متاسفانه جرجو کې خپل یادګار نه لیکي. اته دغه د خلکو د یادګار لیکلو خط عکسونه او نور جزئیات تړی کوي سي عکس واخلي. که غواړو د ودانۍ عمومي نمانه عکس واخلو، نو ښه چې له یوه جګ ځای نه تل ساته د مځکې نه تقریبا د 5 متره جګ لغونه واخلو. مثلا یوه غونډۍ یا کومې تیږې یا کوم بل جګ ځای نه، او کوشش وکړو چې دا د دیوارو خطونه، یعنی هغه کنجونه سي دي، هغه عمودي، هغه کاګرانه سي. ښه چې دا مې یو یادوري وکم چې زیاتره عکسونه نسبت طلایی یا گولدن ریشیو ویسی عکس واخلی. نو دا رقم عکسونه داس اخسته سو چه کل تاس خپلا اغا مونیتور یا اغا دیسپلی تقسیم که عمودی هم پدری قسمتو او افقی هم پدری قسمتو. وی تاس پرده که نه مستطیلونه غاری، نو مهم مستطیل اغا مرکزی ده. که غواړی سي جالبه شی غواړی سي په تاسو تصویر کې راسي، نو هغه جالبه شی دغه مستطیل په یو کونج کې راولئ. مثلا کړکۍ و کوم څوک مثلا هلته، یا برج، یا مغه جالبه رنگ، یا جالبه شی، یا کوم هر چی سي جالبه تاسو ته کاری په دغه یو کونج کې سي راولئ، نو تاسو عکس ته نور جذابیت هم ورکوي. او بل خبر خدای سدام په نظر کې ونیسو چې کومکی خطونه لکه لاره چې مثلا راځي د ودانۍ ته، یا مثلا یوه طیاره په اسمان کې پرواز کوي او شاته او خط اچولی ده او د خط هم د ماڼې په سم ده، یا مثلا د غرو اثرونه چې د ماڼې خواته راځي، دغه په نظر کې ونیسئ. خلک خواته روان وي، ډېره خلکو سترګې مثلا دغه خواته سي خلک روان وي، دغه خواته سي د خطونه تمامېږي. په یاد کې ونیسئ که امکان لري کوشش وکئ سه له سپای نه استفاده وکئ، یا که سپای نه لري مثلا په یو دیوال یا په تیګه دا کمره کې دی چې ارچونه کمره سه ونه خوري هغه عمره استاسي عکس کولای راځي، یعنی خیرانه او ډیر صافي. خلاص دلته دا ویو کوم کله چې دا خصمی عکس اخلي ټایمر خصه خپل کمره کې داسې بالا لاسوسانی پورې خپل عکس اخلي او یاده ریموت کنټرول کې د سې یو وایرلس یا بسیما او یا سیمداري چې تاسو هغه ریموت کنټرول واستوي کمره کې او سويچ باندې عکس اخلي. دا د خطر سره سره ډیر باید کوشش شي کمره د قانون خوري او عکسونه صاف لاسي. دا یو بل لارې څو کوغوري چې تاسو عکس نورم کولیرا سينو په اچ ډي ار رژیم یا سټایل کې کوي سي عکس واخلي. دا سیستم دا سره سه تاسو د کوي سي په مثلا یو عکس له څو عکسونو جوړو، یعنی دا چې یو عکس روخانه اخلي، یو عکس نورمال اخلي او یو عکس د مسه لګزره تیاری هغه اخلي. او دا درې واړه عکسونه بیا فوټوشاپ یا لایټ روم یا نورو د عکسونو د ایډیټ سافټویر کې کوي سي یو ځای کې او اخر کې یو کول عکس ترې جوړ کړي.
له شاغل رسولي په مننې لې وی خبرتیا او روسته د افغانستان په شمال کې د بلخ د ادبي بهیر د هلو څلو پړ
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل ازادي رادیو
زبیح الله احساس هغه شاعر دی چې لنشتې دروشت کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه د دوی یولس کتابونه چاپ شوي دي چې دوی شعري ټولګي دي، یوه یې هغه نومېشي بل یې زاو هغه. شاغله احساس یو لاغو کسانو څخه دی چې په تیرو سه باندې دولسیزو کې د افغانستان په شمال کې د ادبي بهیر په غوړېدو کې لوی لاس و. دوی له خپلو ملګرو سره په بلخ کې ادبي خوځښت فعال کړ، مجلې چاپ کړې، کتابونه یې خپاره کړل، کتابتونونه یې جوړ کړ. د دې ادبي هڅو په اړه لدوی خبر او چې څنګه یې پیل کړ.
زموږ دغه فرهنګي مرکز چې دغه کوششونه او دغه لړۍ خو د دې هغه اصلي فلسفه یا د کار پیدا کېدو فکر په دې و چې په تقریبا د اتیاي ملسیزي په پیل کې چې هغه سیاسي بدلون راغی، نو موږ د شمال پښتانه دلته چې راغلو بیلابیل فرهنګیان دغه یو ډول فکر و چې یاره زموږ په سیمه کې زموږ ژبه په هغه توګه نشته ده، په حکومتي لحاظ به بحث نه کوو، په ولسي لحاظ هم هغه په هغه توګه نه و. مثال د خبرې غو امکانات ورته نه و برابر. نو موږ یو ډول ضرور وګڼل چې د ادبیاتو د روس له لارې د شعر او شاعرۍ او د غوندو په دغه توګه باندې د یو د یو د یو سولایزي او د یو فکری او د یو سالمې لارې پر بنا باندې پرته له هر ډول سیاسي ملحوظاتو سرکینو ځوانانو ته ورشت ورکو او دغه ژبه عام شي. هم دغه وچی تقریبا کزوه مچ د ديار له سعودواتي ادراتي هم کلونو پایل دی چې دغه کیسه را مسته کیږي. موږ په ديار له سلسلوراتیا کې د وزیر محمد ګل خان مومن بابا د دې بهیر په نوم باندې اونې ځناستي په لومړي ځل فکر کوم چې په شمال کې په لومړي ځل باندې دغه بهیر د غوړستوي حالاتو کې دا پیل شو او دا مغه څو چې موږ په پیښور کې د افغان ادبي بهیر کې چې څومره څه ذکرې وغوته هغه د هجرت پر مهال باندې الته بواړو تللو به هغه کوم چوکات چې الته او هغه چوکات موږ تر ځان سره راولې کډو دلته بلخته او هغه چې کې خوتل شو ورورو ورپسې مجلې شوې ورورو مېرمن بهیر شو د ټول ارڅ تم د بلخ ادبي خوځښت نوم ورک.
استاسو په بهیر کې تقریبا په اوسط حساب هر اونۍ څومره کسان برخه اخلي؟
د اوس وخت نه د اماغه وخت په هغه چې درته یې معنی په اوسط لحاظ باندې زموږ د بهیر د غذای تر رسیدلې چې یوازې په اونۍ زو ناشته باندې را لنګ نو مثال چې هغه په اونۍ کې موږ به د هر جمعې پورز ادبي بهیر کوو. د دې ادبي بهیر تعداد هیڅ کله د لس دولس کسان نه ښکته شوی نه دی، هیڅ کله، او پورته تللی دی تر څلوېښتو پورې، تر پنځوسو پورې کسانو پکې ډېره برخه اخیستې ده. هغه مواردو د مکتبونو او د پوهنتونونو د رخصتۍ او د ژمي او د دغه مسایلو باندې به توپیر کوو. خو له دې نه پرته موږ کتابتون په دې وروستیو کې جوړ کړ، خوشحال بابا عامه کتابتون، چې دا یوازینی د پښتو کتابونو ادرس و هغه وخت. او دغه تګراته که درته ووایم چې د یوې اونۍ په اوږدو کې له سلو تر دوه سوه پورې ډېر ځوانان دې فرهنګي مرکز ته تلل او راتلل.
کتابتون هم کله جوړ کړو؟ څومره کتابونه مو په دې کتابتون کې راغونډ کړي؟
دا کتابتون ته په دا د دیارلس سوه دغه د نوي لسیزې په شروع کې دا کتابتون مونږ جوړ کړ. تقریبا په هغه وخت کې د څه کم څلور زره شاوخوا توکه کتابونه وو، او دا کتابونه چې اتیا فیصده پښتو کتابونه. او د دې کتابتون د جوړېدو هم علت او لامل دغه شی و چې موږ په بلخ کې پښتو کې د کتابونو پیدا کېدل سخت و، نه دا چې په عامه او دولتي او د پوهنتونونو او د ښوونځیو په عامه کتابتونونو کې نه و، په بازار کې هم پیدا کېدل سخت و. نو دې ته هغه شو یو ډول خپل مسؤلیت وګڼه چې دغه ډول یو فرهنګي مرکز باید دغه تشه هم ډکه کړي، نو تر خپل ځایه پورې نیو کوشش وکړو چې دا
شو دا کتابتون. احساس دغه ځوانان چې ستاسو بهیر ته درځي او له دې کتابتونه هم استفاده کړې ده، تاسو یې څرنګه ارزوي چې د دوی برخه په دغه ادبي هلو ځلو کې څومره ګټوره ده؟ یعنی یو ځوان چې دوه کاله پرله پسې ستاسو غونډو ته درغلی، ستاسو له نظره د ده په شعر کې څومره تغییر راغلی، د ده په کیسو کې څومره تغییر راغلی؟
زه درته ووایم چې په بلخ کې په هغه شروع کې یعنی همدغه ډول فرهنګي مرکزونه وو چې دغه ژبه ځوانانو ته ور وپېژندله. له دې نه مخکې ډېری تر دې چې په د پوهنتونونو تر کچې پورې د شمال د پښتنو ځوانانو تر هغه پورې د ژبې هغه د هویت سره د تړاو لرلو یا د انساني ماهیت د وړاندې کولو په اړه باندې د ژبې په اړه دغه ډول یو حالت نه و، دا هغه ډول ضروري نه ښکارېدله. خو ورو ورو که څه هم په تېرو دوو لسیزو کې په عامه توګه هغه اجتماعي رسنیو را پیدا کېدل، دې ټولو دغه حالتونو سره ګټه ورسوله چې ځوانان وتړل شول د نورې نړۍ له پښتنو سره او د هغوی لیکلي وکتل. خو ولې دغه بهیر کې داسې یوه بیلګه نه، دوه بیلګې نه، په سلګونو داسې بیلګې دي چې داسې ځوانان راغلي چې په لومړي ځل باندې دوی د سټیج په سر خبرې په پښتو نه شوې کولای، دوی په ټول ژوند کې یو پاراګراف پښتو نه ولیکلی، دوی په ټول ژوند کې یعنی یو کتاب پښتو نه ولوستلی. خو هغه چې یوه میاشت، دوه میاشتې، درې میاشتې، شپږ میاشتې، یو کال، شپږ کاله دومره وخت دلته پاتې شوي دي، ډېر غټ تغییر پکې راغلی. هغوی لیکوالان شوي دي، د هغوی شعر چې لیکلی شعر کې تغییر راغلی دی، هغوی په اجتماعي برخه کې یو له ټولو مهمو خلکو جوړ شوي دي. په ډېرو مسایلو کې داسې بیلګې زښته ډېرې دي.
احساس صاحب، تاسو نقدي غونډې هم لرئ؟
څنګه غونډې؟
یعنی په غونډو کې د بهیر د نورو غونډو په څیر باندې نقد هم لرئ؟
و زموږ دغه بهیر چې وو، دا زموږ اونیزې ناستې چې وې، دې د څو برخې درلودلې. یو توپیر چې موږ پکې د افغان ادبي بهیر نه ډېر کړی و هغه دا و چې موږ یو دا و چې هر ویاند درې اونیو کې ویندوی کولای شي، چې دا هر کس د ویندوی چل زده کړي، د هنر سره آشنا شي، بیا به د هرې غونډې په پای کې په ویان باندې هم کره کتنه کېدله چې وروره تا ویندوی دغسې وکړه، تا داسې وکړه، دا وکړه. په هره غونډه کې موږ به په یوه غونډه کې لیکچر درلوده، ډېری به دغه لیکچرونه په ادبي او فرهنګي مسایلو، خو کله کله به په نورو برخو کې هم موږ څوک را پیدا کړ چې موږ ته یو لیکچر را وړاندې کړي. د دې تر څنګ به په هره دویمه ورپسې کې به موږ یو په ادبي اثر باندې کاغه به کتاب وو، کاغه به شعر وو، کاغه به لنډه کیسه وه، که نثر به، په دې باندې به هم کره کتنه کوله. او د بهیر ګډونوالو به د خپل استعداد او د خپلې پوهې په کچه باندې په دې باندې غږېدل او په دې باندې به سره خبره کېدله. خو دا وه چې دا کره کتنه به په هغه توګه علمي وو، په هغه توګه به په غټ اوش کې نه وه، خو ولې یو تمرین وو، دا تمرین تر اخره پورې شوی دی.
دغه کره کتنه د افغان ادبي بهیرونو په نورو غونډو کې هم یو ډول عام دی چې په کیسه باندې کره کتنه کوي یا په شعر باندې. لیکن بل لور ته دا په شفایي ډول وي لیکي نه فکر نه کوي چې کچرته دغه نقدي غونډي ولیکل شي په دقیق ډول ولیکل شي اواز په راپور کې نه چې په راپور کې څوک راپور لیکي هغه کې ځای په ځای کې نو کېدای شي چې د یو کال په ترڅ کې هر افغان ادبي بهیر د نقد او کتاب ولري کېدای شي چې هغه کمزوري خبرې بیا یو بل څوک چیلنج کړي او لکه یو کتاب چې څوک تدوینوي
زه بالکل ستاسو د دغه خبرې د تایید تر څنګ دا هغه خپل یو مسولیت چې مرانه نه یاد شوه یا غم دادی اوس کله کله فکر کوم یا یو نیم داسې راپور چې زموږ صفحه کې پور شوی و هغه هغه راپور لیکونکي ډېر خلی کلی وي او د کره کتنې موضوع په ډېر ښه توګه راخیستل شوي وي لکه دا تاسو چې څنګه وویل زه په تاسو باندې اوس پوهېږم کاش موږ د خپل بهیر د ټولو کرکتونو د غونډو دغه ډول لږ تر لږه د راپور په شکل هم موږ چې یو برخه پکې د کرکتونو راخیستلې وای به ډېر غټ کارو زه د اوس د ځوانانو لپاره یا د هر هغه هغو لپاره چې هغوی دغه ډول بهیرونه لري او روانې ساتي زما به ورته خواست دا وي چې دا نه یوازې چې یو علمي توب نه ورکوي نو ځوانانو ته یو تاریخي ارزښت هم دی او دا کم پم دغه توګه باندې وشي دا به ډېر غټ کار وي
للیکوال او شاعر ذبیح الله احساس څخه مننه دا ساتي رادیو ادبي مجلې د دې اونۍ ورسيو شیبو تر رسیدلې او په پاتې شیبو کې د یوې ځوانې شاعرې شعر لرو پښتانه نه دا هغه شاعر ده چې زده کړې په نیم کې پاتې دي او د تعلیمي مرکزونو د پرانستو لارې څاري لاغلې نه دا مننه کوم چ خپل شعر په واتس اپ کې په خپل شخ په سدي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورا ولای دی
د پښتني راز ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم تا هم د خپل ځان په شان حیران وینم پور تکړه یوارې کتابی سترګې پور تکړه یوارې کتابی سترګې پټ دې د بڼو لاندې داستان وینم هلې دې چزړه کې ټولې کړې وې هلې دې چزړه کې ټولې کړې وې نن دې ساس کې وګریوان وینم واخستس پر لای در نه ظالم داور واخستس پر لای در نه ظالم داور سر سر اننګي دې اوس خزان وینم خپل تور زلفو کې راګی راشوي خپل تور زلفو کې راګی راشوي خپل د سیرانن په زندان وینم سو شو پختنی کچو په خلوش وېتا سو شو پختنی کچو په خلوش وېتا تا لکه آینه غوندې عیان وینم
الحمد شیر سره دا خبرونه سر تر سیږي تر بل خبرونه زحمت شي بر لتا سو اجازه اخلم شدی وی
Thank you. دی گل سر سیانی